د 500 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو قربم په دې خبري غړی کې مهم رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. نو که وخت لري را سره پاتې شي. په سر کې خبرونه د تازه همکار شاهین بنیره وړاندې کوي.
سلام شهرو میرے دے وخت مون خبرونه په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتی دورستو حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلې دی او په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړی ده. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتېدو وروسته حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک د مارچ په 23مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د خار پر لور خپل لاریون ځنډولې دی. بلخوا د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23مه له کراچۍ څخه روانه شوې ده او وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 23مه نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د وی لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویان جلیل جاندن مشال لیډو ته وویل دوی خود ګرانې پر ضد احتجاج کوي خو نه پوهیږي چې حکومت د څه لپاره راوتلی دی.
زمونږ مارچ دی دا د درې میاشتو مخکې نه ټاکل شوی دی. بیا صرف تاریخ مونږ بدل کړی دی 23 مارچ وجه باقي خو حکومت تاسو وګوري تصادم لاره حکومت اختیار کړی ده خو نه پوهیږو مونږ د حکومت خلاف جلسه کوو حکومت د چاخلا چل سکے
دا په داسې حال کې دا چې حکومت مخالف پډلو د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکرټریټ کې د بے باورۍ تحریک جمع کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان وایي د چین د بارنو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی او د بشري مرستو اقتصادي ستونزو په افغانستان کې د پانګونې د سرنګوالي ترڅنګ ورسره په مهمو مسلو خبرې کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر لیکلي چې چینایي پلاوی د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي. د طالبانو له حاکمیت وروسته دا کابل ته د چین د بارنو چارو وزیر لومړنی سفر دی. د بلخي په وینا افغان لوري راغلي پلاوی ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویانو تر دا مهاله د سفر په اړه زیات جزئیات نه دي خبره کړې خو وانګي داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ با یو ونې وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په تخیل کې د پولي هغې خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو نن مشال لیډو ته وویل چې دا برید نن سهار په یو امنیتي پوسټ ترسره شوی او د پاکستان امنیتي ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې دي. چارواکي زیاتوي جوبل شوي سرتیري د بنو پوزي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. اروپای ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه جبره خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو د اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپایي اتحادیې پرون په خبرپاڼه کې د طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساساتو ته درناوی ورکړي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د مارچ په 23مه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي خو پرونې د دغه ښوونځیو تړل بیا وغځول. او په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن یوه غونډه را جوړه کړې ده. دا وروسته له هغې ده چې امریکا وویل د روسیې د ځواکونو څخه ځنې په جنګي جرمونو کې ککړ پاتې شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې ورته په لاس ورغلي معلوماتو پر اساس اعلان کوي چې د روسیې ځواکونو غړیو په یوکرین کې جنګي جرمونه کړي دي. بلینکن دا بیان د ولسمشر جو بایدن سره په شریکه اروپا ته د سفر پر مهال جاری کړی دی. ولسمشر بایدن پرون برسلز ته رسیدلی چېرته چې بنن د ناټو په غیر معمولي غونډه کې شریکیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې له دغه فورم څخه به په روسیې د نورو بندیزونو اعلان هم کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
زما همکار شاهین بنیره و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. پاکستان جمهوری غورځنګ د مارچ په 26مه اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. واکمن ګوند هم یو ورځ وروسته ورته مظاهره کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو په نظر اخیسته.
مظاهره خدا سے خیر چې دا لوبه چې کومه ده د عمران خان سي بلاس نه وته ده. خبره ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کم دی د دې اچول د یو لار دی سرپاتې شته.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو خطیبانو ته میاشتنی وظیفه ټاکلې. په اړه د پیښور د یوې مدرسې مشر مولانا ارشد علي وای
کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وی نو بیا ډیره بهتره ده. او کچره نه سی او سیاسي هغه وی د مذهب نوم بدې استعمالي او
په یو ډیر شم مارچ د خیبر پختونخوا په تل سوزلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. عام ولس له دغو انتخاباتو ستا ملري د سوات یو سودین کې نه بیور
نو بای دا بلدیاتی الیکشن چکم دے ماتو ماشی او کیل خاریگی او زکا چی پا دی ملک چکم زمینی حقائق دی آغا زمینی حقائق 70 سالا پوری منگ پستر گوبانی سونی لی دو
دیوش پی نور ریپورٹونو ترسنگ با دا هم وره چی نن دا نری رنز یا دا ٹی بی نری والا ورس منزل کی گی نو که وقت لاره را سر پاتشه. بلا بلو سیاسي ګوندونو د اسلام آباد په لور خپل هغه اعلان کړی لاریون بیا پیل کړی کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د مارچ په 23مه نیټه په اسلام آباد کې د جلسې لپاره اعلان شو. خو په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې پلان بدل کړو. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 23مه نیټه د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د ویلوې جلسې لپاره د ولس تر بللو اعلان کړی دی او نو هم په دغه اړه تازه ویډیو بیان جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه وایي دوی خود حکومت پر ضد لاریون کوي نو حکومت بیا د چا خلاف جلسه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان په هغه باندې د عدم اعتماد په لړ کې په اپوزیشن تور پورې کړی چې د پارلمان غړي د عدم اعتماد لپاره په پیسو اخیستي دي او په دې وجه د ولس اسلام آباد تراشي چې او خی چې ګڼ خلک د هغه سره ملګری دي. نو تفصیل په خبره غلام غوث په دې ریپورت کې راکړي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې د اسلام آباد په لور په 23 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 26مه نیټه اسلام آباد ته رسي. په دغه لړ کې د مارچ په 23مه نیټه د جمعیت علماء اسلام په قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23مه نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام په ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 26مه نیټه له ډیره اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 23مه نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
قصادم لاړه چې د حکومت اختیار کړی دا موږ مارچ شې دا د درنه شمخ کنه تاسو له شوی دی نو بیا صرف تاریخ موږ بدل کړی دی ته مارچ وویل باقي خو حکومت تاسو وګوري چې کله حکومت ایوان اکثریت لاس نه لاړو هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه کچھ تاسو راشي حکومت مظاهره وکړي او خلک بیا تصادم لاره حکومت اختیار کړی ده.
خو د مارچ په 23مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خپور شوي ویډیویي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبرې اترې کړې دي. دا د دې لپاره را یوځی شوی دی چې د پارلمان د غړو زمیر په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په 23مه د دې پیغام لپاره را ووزی چې موږ د بدی سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ وغینه دی یو بل بیلې دل هغه ټولې خبرې چې تاسو ګورئ نو بظاهره خدا سي ښکارې چې دا لوبه چې کومه ده نو د عمران خان صاحب لاس نه وته ده. خبره ده چې اوس هم کم از کم دا عوامی پریشر چې کم دی د دې اچولو د غیولار دی سرپاتې شته. نو بظاهر دا څه ښکاري چې دوی به دا لار به هم استعمالوي او دې سره به دوی پیغام ورکوي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلی هم شو. کار حکومت به راځي نو موږ دا هم کولی شو او که چا هم زمونږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي نو بیا به موږ هغې ته هم مشکلات جوړو. نو په هغې کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې سناسه شته.
د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15مه نیټه رابللې شوې ده خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 23مه نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلۍ د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلۍ کې د وړاندې کولو ځای ورکوي. دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلۍ ته راشي نو د دریو ورځو نه تر اوو ورځو پورې په اسمبلۍ کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي خو په 15مه به یوازې د خیر دعا کیږي. که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلې ځلې روانې دي نو بل اړخ ته په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلې ځلې او سلا مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی او د مارچ د 23مه نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
و موردل چې اپوزیشن ګوندونه له عمران خان د استعفا د ورکولو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا وایي که حکومت وي او کنه اپوزیشن ډلو ته به ان آر او نه ورکوي. عمران خان وایي استعفا هم نه ورکوي او مقابله به کوي. اپوزیشن ډلې وایي ډیر زر به عمران خان د وزیر اعظمۍ نه لرې کړي. شنونکي وایي عمران خان سره درې لارې دي، یا به استعفا ورکوي، یا به آرمی چیف بدلوي، او یا به د عدالت نه د خپل حکومت بچ کولو لپاره ریلیف یا کومک غواړي. د اپوزیشن ډلو په درخواست د عدم اعتماد تحریک لپاره د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15مه بلل شوې ده، ولې اپوزیشن په 26مه حکومت په 20 مارچ اسلام آباد کې د جلسو اعلانونه هم کړي دي. د دې ټولو موضوعاتو تفصیل د شاهنواز ترکزي په رپورټ کې.
د قومي اسمبلۍ سبانۍ د مارچ په 15مه غونډه کومه چې د اپوزیشن په درخواست رابللې شوې د رانږدې کېدو سره سم د اپوزیشن او حکومت لخوا په بیانونو کې توندې راغلي. وزیر اعظم عمران خان وایي نه خو به استعفا ورکوي نه به میدان پرېږدي، بلکې وایي د مارچ په 20مه به اپوزیشن ته سرپرایز ورکوي. بلخوا اپوزیشن ډلې وایي د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره تنان پوره دي او عمران خان به د وزیر اعظم نه اخوا کې. سرپرایز معنی داسې کار یا خبر او یا کوم عمل چې ډېر زیات حیرانوونکی وي. د پاکستاني رسنیو د خبرونو تر مخه داسې ګونګوسې هم دي چې ګنې وزیر اعظم عمران خان به استعفا ورکړي، نو دغه خبرې سپیناوي. عمران خان په خپل د مارچ په 23مه په اسلام آباد کې د میډیا د ځینو کارکونکو سره د ملاقات په وخت کړی دی. په دغه ملاقات کې د 92 نیوز په نوم د یو نجی ټي وي چینل خبریال عمران وسیم هم شامل و. د عمران وسیم په وینا چې عمران خان نه د استعفا پوښتنه هم وشوه، دی وایي عمران خان دا ځواب ورکړ چې زه ول استعفا ورکړم، زه نه پوهېږم چې ما ته د استعفا خبره ولې کېږي او غوښتنه یې ولې کېږي. زه خو تر اخري بال پورې لوبه کوونکی یم، تر اوسه خو مقابله هم نه ده شروع، استعفا څنګه ورکړم؟ عمران وسیم دغه خبرې په خپل یوټیوب چینل په یو ویډیو کې خورې کړې دي او زیاته کړې ده چې عمران خان د یو پوښتنې په ځواب کې دا هم ویلي که حکومت لاړ هم شي نو په هیڅ ډول به اپوزیشن ته انارو ورنکي. انارو معنی دا چې تاو تریخوالی ختمول او داسې چې دواړه فریقه په خپل منځ کې په ځینو خبرو سره سلا کېدل. هم د مارچ په 23مه ځینې حکومتي وزیران د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې د متحده قومي مومنټ د مشرانو سره هم لیدلي. متحده قومي مومنټ د تحریک انصاف واکمن ګوند سره په حکومت کې اتحادي ډله ده، خو تر هغې وروسته چې اپوزیشن عدم اعتماد راوړلو لپاره کوششونه شروع کړل، د دې ډلې په شمول ځینې نور ډلې هم د ځان سره کړې او ګونګوسې دي چې ګنې ام کې هم به د عدم اعتماد په سر د اپوزیشن ډلو سره ودرېږي. په دې ملاقات کې د جیو ټی وی د پانی د څلورشتم مار د خبر تر مخه ایم کیو هم حکومتي وزیرانو ته تجویز ورکړي. وزیر اعظم عمران خان د خپل ځان په ځای کوم بل تن هم د تحریک انصاف وزیر اعظم وټاکي. ممکن ده چې حکومتي اتحادي ډلې کومه مثبته فیصله وکړي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې د مارچ په 28مه سرپرایز ورکوي، نو دا کوم رقم سرپرایز کیدی شي؟ صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشاد رډیو ته د مارک په څلور رشته موول د عمران خان سره درې ممکنه ګامونه داسې شته چې ګنې هغه په سرپرایز کې راځي.
نو هغه یو خو استفاده چې دغه نه انکار کړی دی. دوی مخونه کوم دی هغه سره دغه د چیرې د پورت سربراه کوم دی آرمی چیف دا بر طرف کې خپل د خوښي آرمی چیف راولي. او دریم شی چې کوم دی نو هغه بیا دا د چیرې کوټ کې چې کوم دی دا ریفرنس دایر کړی دی، ریفرنس کې چې کوم دی هغه ته ریلیف ملو شي.
بلخوا په ملاکان کې د پاکستان پیپلز ګوند اپوزیشن ډلې مشر بلاول بوټو زرداری هم د مارچ په درویشتمې جلسې ته په خپل وینا کې ویلي موجوده حکومت نه خو بلدیاتي انتخاباتو کې ګټه کړي او نه یې زمینی انتخابات ګټلي، نو ورته خپل حال معلوم دی. بلاول بوټو زرداری ویلي عمران خان دی په 28 مارچ اسلام آباد کې جلسې نه کوي، بلکې سملې ته د عدم اعتماد د بچ کېدو لپاره پوره غړي راولي. نوموړي زیاته کړي موجوده حکومت کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رپورټونو سره سم پاکستان کې مالی درغلې ډېر زیاتې شوې او د پاکستان درجه ډېر لاندې تللې ده. د مارچ په 24مه وزیر اعظم عمران خان په یو ویډیو پیغام کې چې د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل لخوا هم نشر شوې، په کې ملکي وګړو ته ویلي باید د مارچ په 20مه اسلام آباد ته د تحریک انصاف ګوند جلسې لورشي. او په دغه پیغام کې د همیشه په شان د اپوزیشن ډلو ځین مشران د غلاګرو او یا غلا کوونکو په نوم یاد کړل. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دا مشال رادیو دا خبری گڑی آوری کوربه موز نجیب آمیره. دا خیبر پختونخوا حکومت پر طول صوبه کی دا جماعتون و مولا امامان تا دا میاشتنه و وظیفو ورکول پیل کردی. دا کوهارت زلی دا پرمختیا لپارا دا مشاورتی کمیته مشر و پا صوبه اسمبلی کی دا حکمران گون پاکستان تحریک انصاف غڑی زیاولا بنگش وی چی روان اونه ی پا دی زلی که شپگو سو خطیبانو تا وظیفی ورکردی. خود عوامی نشنل گون یو مخکخ پر دی پروگرام رام نیوکی کوي او وای چې حکومت ته ملایم امانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټه پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د اړمنو ملایم امانو لاسنیوي یو ښه اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید د سیاسي اهدافو پاک او پر مستقلو بنیادونو وشي. په دې اړه نو تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د کوارد ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنگش د مارچ پر 28مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هاغو ملایمامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د 1000 روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر 28مه د کوارد د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږ سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کم علماء کرام تا 10,000 روپے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس ودا تقریباً 30,000 روپے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسان تا مودا چیکنا ویر کو بھائی ہینڈ ائی تا ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپے ریسیو کم چا ودا رجسٹریشن شوی دے محکمہ اوقاف سرا نو اگے پود تا دا پیسے حکومت طرف تا ملوی کمنس کور کے چون کہ کورونا حالات کلرا لوں بیا ٹائم کہ حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوی د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو دا نه زیاره به دا یو زلو شی به باندې دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د مارچ پر 28مه په یو رپورٹ کې ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملایم امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړی دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میاشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. پر رپورٹ کې همداراز راغلی حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملایمامانو او د پام وړ شمیر اقلیتي مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیزه کړې چې له یوې خوا د مارچ پر 1 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیتي ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. هم دې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر 23 مشال لیډو ته وویل د ملا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاهونه چې څومره دي، جماعتونه دي یا مدارس دي، نو د دې سرپرستی کول یا د عبادتګاهونو سره وابسته چې کوم خلک وي، نو د هغې د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام بھی نو بیا خو ډیره بهتره ده. او کچره نه سی او سیاسي هغه وي د مذهب نوم بدې استعمالي او د دې پسند مونږ بیا په هغه باندې کوي. زما خل اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي سی او سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي. دادا جی حکومت خپل کارندگانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا هغه نمونه لیکلي دي، لیکن
د ملکنډ ویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا امامانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دې هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه د دې اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاونټونو کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغه باندې هیڅ قسم عمل درآمد نه شوی. اوس دیو اعلان کړی دی، نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقیناً دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بھائی آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالې دا پیسې دا خو ته مخکې ورکولی شوې. خو بهرحال اوس هم کوکې نو ښه خبره ده، بعضې علما به دې شي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغستل پکار وو، ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده که دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي، نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد د پاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالېږي، په کاردار چې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته، یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جماعتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخواه یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتی سیاسی منصوبے دو خزانے دفیسے زیادہ.
د کوارډ د ډی ډیک چیئرمین او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنگش له مشال لیډو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکې رد کړې. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیره د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. په عین وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې خیل جمعیت علما اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامانو وار له مخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپه کولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
دا مشال رادیو دا اوسم یو بل رپورت. د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 1 بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي چې په کې د ملاکنډ ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو څخه تمې لري، په دې اړه د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارډ په کچه 3 جنرال کونسلران د خزو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکنډ ډیویژن تحصیل بابوزی میر او نورو نمائندګانو پاړه د منګوري خار باستانان وایي
زمانو پر د خالق ته
سګار کوي
زګړې چلوما او
د کم زیګې
د څنګه وټه زمونږ لا هیڅ کار نه کوي بس باز د خان سره ها جنگ کوي زه وخت په غوړو غاډیر کوي کار نه موږ ډیر کوي
عمران خان جمله جی پد کیس جو مالې مسر جی خدای زه رکشیر رور یم کنه او لکه 24 غنټه دا روډ بلګي نو موږ چیرې دا جنازګا د لاسړې یاد رشي بل د نړۍ ګلدار روډ بنې نو رش ډیر سی واشې درشت لاس موږ مزدوري نشو کولای موږ دا وای چیرې دا جنازګا روډ دی ونوي شي
زمونږ شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی انتخاباتو کې هم سخاص ترقیتی کولو نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه دا غسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ور کوي
نو به دا بل دی الیکشن چې کوم دی ماتم ماشي او کېل خاريږي او ځکه چې په دې ملک کې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانې سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکو زلمه همیش کومار وای چې دوی خو هم وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیت او مسلې به مقامي نماینده حل کوي
د ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینورټي کینډیډیټ د ماینورټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی پکې د اقلیت ووټو می خو دی
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي د تر څنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو اتسلويختمه غونډه پرون پای ته ورسیده. د غونډې موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول و چې د 50 اسلامي هیوادونو په راستازو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازو هم د مبصرینو په حیث پکې ګډون وکړ. پرون د دې غونډې په پای کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم توها او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو پر ټینګار هم خبرې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال ګوهر مسید راکوي.
د غونډې سرته رسېدو نه پس د پاکستان بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشي او او آی سی سیکرټري حسین ابراهیم تها ګډه خبري غونډه وکړه. په دې مهال د او آی سی سیکرټري ابراهیم تها وویل چې د افغانستان د استازي تر ټاکنې وروسته هغه د افغانستان سفر کړی او فند جوړ کړی شوی دی. دا هم وویل چې د نایجیریا له اړخه د افغانستان د بشري مرستو د پاره $1 million فند ترلاسه شوی دی. درې میاشتې مخکې مونږه دا فیصله وکړه چې د افغانستان د پاره په خصوصي توګه یو سفیر وټکو او هغه ټکنې نن ګټورې دي ځکه چې مونږه په افغانستان کې د هغه سفیر ترخوا لاندې د افغان اولس لپاره یو فنډ جوړ کړی دی او د دغې فنډ د پاره تر اوسه پورې د نایجیریا نه $1 million مرستې ترلاسه شوې دي او زه باور لرم چې په دغه شان نورې مرستې به زر ترلاسه شي. خبری غونډې ته د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې په کشمیر او فلسطین کې د بشري حقوقو سپکاوی کیږي او په دې اړه به اسلامي هیوادونه غږ پورته کوي. د کشمیر په اړه په خصوصي توګه شاه محمود قریشي داسې وویل مونږه په ګډه یو منصوبه جوړه کړې ده چې بیلابیل ممبر هیوادونه به وخت نا وخت غونډه کوي او د کشمیر په ستونزې به بحثونه کوي او مونږه د کشمیر په اړه یو خصوصي سفیر ټاکنو سره یو آزاد بشري حقوقو کمیسون هم جوړولو منصوبه ده. د یادونه ور دی چې او آی سی د مسلمان هیوادونو هغه سازمان دی چې په کال 1998 کې په دې بنیاد جوړ شو چې دا به په نړۍ کې د مسلمان هیوادونو ستونزې ختمولو کې هلې ځلې کوي. د او آی سی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې 800 استازو ګډون کړی وو چې پکې د سیاست، امنیت، بشري ستونزو، ټولنیزو حالاتو، اسلامو فوبیا، ترهګرۍ په شمول پر یو شمېر معاملو شاوخوا یو سل شل قراردادونه منظور کړل شوی دی. په بل اړخ څېړونکي وایي چې او آی سی هغه کردار په مجموعي توګه پوره کړی نه دی چې په کم ډول د اسلامي هیوادونو ستونزې په ګډه ورکول پکار دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ګوهر مسجد د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې هم په سټوډیو کې دی. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتېدو وروسته حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د ښار پر لور خپل لاریون ځنډولی وو چې اوس به دغه لاریون په 26 مارچ ترسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نن قافله د مارچ په 23 له کراچۍ څخه را روانه شوې ده او وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 26 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. طالبانو د بارنو چارو وزارت بیان وایي د چین د بارنو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی او د بشری مرستو، اقتصادي ستونزو، په افغانستان کې د پانګونې د سرنګوالي ترڅنګ ورسره په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دخیل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا جوړ شوي سرتیري د بنو پوځي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو د اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې بعد د مارچ په 23 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې دغه ښوونځیو تړل بیا وغځول. په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړې ده.
د خبرنو لنډیز درته شاهین بنیری وړاندې کوو. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شي. روسیه چې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځو هیوادونو د سختو بندیزونو له کبله له فشار سره مخامخ ده، وایي چې نور غیر دوستو هیوادونو ته خپل ګاز یوازې پر روسي روبلو پلوري. بلخوا اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره شوه او روسي ځواکونه هلته لا هم له خنډ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري، له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس ته اروپایي اتحادیې د یوه جګپولي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالرو رانیسي. ښاغلی هابک همداراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د غازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې غازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
اوریدونکو لمشال ریډیو خبرې غړې اورې تاسو ک کمپیوټر لری او مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي نو د خبرونه په ژوندۍ بڼه هم تلوري دي شي. د دې ترڅنګ زمونږ اونیزي خبرونه هم تلته پرتې دي. همدارنګه تاسو کولای شئ د مشال ریډیو یوټیوب پاڼه تر سره خوخه کړئ. زمونږ ټول خبرونه چې دي د هلته تاسو په یوټیوب کې هم تعقیبولای شئ او اوریدلای شئ. نو که د مشال ریډیو چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو همدا شیبه سبسکرایب کړئ. د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیګل شوی لیک ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس آف پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د اف آی آر درج کولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلي چارو څانګې یو اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. فرحات شنواره پر دې موضوع رپورٹ لري.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د 25م آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مه د خیبر ضلع پولیس مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپل د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس آف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورزډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج به بطور سیشن جج بیا د جسټس آف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا په سنا سره طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرتا دیتا سمون خوری او سگنجائش وینو اغل پل خی اختیارات گوری.
ایڈوکیٹ فرهاد اپریدی زیاد اکڑا چی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی پی او تا اخکار لیکلی چی پولیس یوازی دا عدالت پو وینا زنی کارونا تر سرکولو تا پابندی.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ دی ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړی دی کنوے کړی دی ځکه چې د پولیسو اختیارات دي نو هغه وایي چې زه بطور جسټس آف دا پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولی. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایریکشن چرته تفتیش کې یا په ایف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانون نه دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج صاحب په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبرداري په دې خاطر ورکړی دی چې سبا سے نه چرته په ڈی سی یا دفتر کې کاروائی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې ایف آی آرونه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینا بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی چې بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22 اے سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازي شوې. یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت به ورته حاصل وي. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر.
سازونا زنجیرونا پر پختونخوا کی په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو.
دا هندوکش پلمنو کی دا موسیقی سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 14 بجې.
مشال رادیو ته غوږی. مشال رادیو نه وازې په آډیوي باندې خپل غږ تاسو ته رسي بلکې د پښتونخوا د ګډ ګډ نه خسته ویډیوي رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوي. دغه ویډیوګانې تاسو په مشال رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ په یوټیوب چینل کې هم کتلی شئ. همدا شیبه زه د کمپیوټر مخې ته یم او مشال رادیو ډاٹ کام مې پرانستې. د انزور او ویډیو په برخه کې بیلابیلې ویډیوګانې پرتې دي. یو ویډیو پکې دا ده چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم کې د بلوچستان یوازینی لوبغاړی حسیب الله لوبیږي. خوندور ویډیو د تاسو ته خوند غوښتي شي. په بولیا کې د خزو د کبړې پړای او ویډیو ده. دا هم تاسو د مشال په پاڼه او په یوټیوب کې کتلی شئ. نرخزیان وایي پر ضد تشدد دوام لري. دا د خیبر پختونخوا نه یو ویډیو را لېږل شوې. په دې باندې موږ رپورټ کړی. دا هم کتلی شئ. د پېښور پوهنتون د استادانو د احتجاج په اړه ویډیو لرو. همدارنګه اور چې اوکراینیان د بمونو په پټنځایونو کې څنګه ژوند کوي د اوکران په تازه حالات باندې دغه ویډیو ده. او تازه تازه د کرن خان پر پروګرام د پولیسو د چاپی په خبرګون کې د هنرمندانو چې کوم احتجاج پرونو شو دغه ویډیو هم زمونږ په ویب پاڼه باندې تاسو کتلی شئ. له مشال رادیو خبري غړی اوري. اوس هم یو بل رپورټ. نن د ټی بی یا نری رنز نړیواله ورځ منځل کی. د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مخه د دې رنز له کبله هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثره کیږي چې یو شمېر ترې مري. په پاکستان کې د یو حکومتي سروې تر مخه په دې هیواد کې په 2006 کال کې سکم شپږ لکه خلک له دې رنزا متاثره شوي او شپږ سلویغ زره ترې مړه شوي دي. ډاکټران وایي په دې هیواد کې خلک پر وخت د دې رنز تشخیص نه کوي او که تشخیص یې وکړي نو بیا علاج پوره نه کوي او په نیمایي کې پرېږدي. نو ځکه په پاکستان کې دا رنز زیاتېږي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظاهر.
نن د مارچ په څلېرشتمه په ټوله نړۍ کې د ټی بی یا نری رنس نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې دی د دې رنس په اړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنس نه ځان وژغوري. د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2020 کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه خلکو ته د ټی بی رنس لګېدلې او دارنګ ترې 1.5 میلیونه خلک مړه شوي چې پکې 15.6 میلیونه سړي، 3.3 میلیونه خزی او 1.1 میلیونه ماشومان شامل دي. بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو ښارونو کې دستوري او سیمینارونه تابیا شوي او د ټی بی یا نری رنس کامی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه 8 ملکونو کې په 5 نمبر دی چرته چې د ټی بی ناروغي زیاته ده. په دې ملکونو کې په 1 نمبر هندوستان، په 2 نمبر چین، په 3 نمبر انډونیشیا، په 4 نمبر فلپائن، په 5 نمبر پاکستان، په 6 نمبر نایجیریا، په 8 نمبر بنگلہ دیش او په 8 نمبر جنوبی افریقا شامل ده. ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروے شوی چې تر مخه په کال 2019 کې 15,00,000 خلک د ټی بی رنز نه متاثر شوی او 4,00,000 ترې مړه شوی. دا شن په کال 2020 کې 15,00,000 خلک د دینه متاثر شوی او 4,00,000 ترې مړه شوی. د اسلام آباد سرکاري هسپتال پیمز ته راغلی د باجوړ یو اوسیدونکي ځوان سید اکبر مشال ریډیو ته وی چې نری رنز ورته لګېدلې او ډیر په تکلیف دی.
یاره جی، تکلیف خو زما دا چې بلغم هم راځي او کولمې مې ورسره خوږېږي، کله ناکله ټمپریچر ورسره هم پوښتنه چې کمی داسې نو ورسره هم خوږېږي. زما یاره جی څه مسله وه چې هسپتال ته رالم، علاج و کولمې مې خوږېدلې، نو ورته وایي چې ستاسو ټی بی دی.
د اسلام آباد پیمز هسپتال د ټی بی ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته وی که څه هم په پاکستان کې د ټی بی رنس سیوا شوې خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې یې خپلې کړي او خپل علاج یې چې د 9 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دی سرته ورسوو، نو دغه مریض په دې رنس قابو موندی شي.
ٹی بی یو داسې مرض دی چې د دې چې کوم جراثیم دي دا د یو انسان نه بل انسان نه په ټوخی باندې خوریږي یا انتریشی باندې. دا دوه مین روټس دي. بچاو څنګه دی؟ ماشومانو ته بی سی جی ویکسینیشن پکار دی 15 کالو پورې، هغه بیا بچی کنه. دین علاوه چې په کور کې یو کس ته ټی بی وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټول ټیسټونه پکار دي، که هغه ته سمټم یې کني ټول ټیسټونه پکار دي. او درېمه چې کومه اهمه خبره ده، چاته چې ټی بی وشي نو دله پکار دي چې 2 هفتو پورې دې ځان آیسولیټ کړي. د آیسولیشن مطلب دا دی چې دا خوراک سره خدا نه خوریږي، نو 2 میټر ډیسټنس پکار دی، څنګه چې موږ کووډ کې ساتو.
د ایبټ آباد د سرکاري هسپتال ډاکټر الیاس خټک د ټی بی یا نری رنس په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ټی بی مختلف قسم ده، لکه یو خپل مونری ټی بی، لکه د پیپړو ټی بی، بل نن سبا دا ډکو ټی بی، د کولمو ټی بی، مختلف ټی بیان لکه دا، نو دا مختلف دي. د دې اصل وجوهات خو لکه د پلمونری ټی بی چې کم مونږ نن سبا عام ده، د پیپړو ټی بی دا چې کم ده نو دا اکثر د ټوخي نه کم خلک چې ډیر ټوخیږي او ټوخی زیات شي، کرانک سټیج شي، نو هغه ته د پلمونری ټی بی لکه پیپړو ټی بی ورته وشي علاج د دې.
د پاکستان د ټی بی کنټرول کامی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې حکومت ژمن دی او هدف یې ټاکلی چې په دې هیواد کې د ټی بی د خاتمې لپاره کار وکړي او تر کال 2015 پورې پاکستان له دې رنزا پاک ملک وګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د جنکو د منځنیو او عالی ښوونځیو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی، بلکې یو شمیر طالب پلو هم پرې غبرګون ښودلی دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر 6 ټولګي پورته د جنکو پر مخ ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې د دغو ښوونځیو تړل بیا وغځول. د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي چې دا سکولونه به هله پرانیستل کیږي چې له اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ شي. په دې اړه نور حال له اسمت سروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتو شور اندیشنه او مایوسی رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارو رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې تېره ورځ د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت په ملي لوبغالي کې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د پوهنې له چارواکو غوښتنه وکړه چې سږني ښوونیز کال کې دې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. په خوست کې څه د پاسه 1500 ښوونځي موجود دي چې 3 اتیا ښوونځي د نجونو دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخی راکوي.
زدکونکو او ښوونکو وای تیر ښوونیز کال کې درسي بهیر د کورونا ناروغي او ورپسې د سیاسي بدلون لقبله د ځان او خاند سره مخامخ شو. خو دوی هیله وکړه چې سږ کال به د دوی د درسي بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې نشي. زدکونکو او ښوونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هوارې کړي. د غرغښ لسې د 12م ټولګي زدکونکو نعیم دریز د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت د جوړې شوې غونډې په سنډه کې مشال راوړې ته وویل
تیر کال کنه زمونږ زده کړیز ماحول ډیر کرونا وځپلو سیاسي تحولات رامنځته شول. مونږ ته کوم ډول په کار هغه ډول زده کړې مونږ تر سره نه کړې. سږ کال مو دغه کیله ده چې مونږ خپل زده کړې په سمه توګه تر سره کړو، له ښوونځیو فارغ او خپل زده کړې تر پوهنتونونو پورې ورسوو چې د ټولنې د خدمت جوګه شو.
د نور اقراض خصوصي لیسې زده کوونکی محمد الله بیا غوښتنه کوي چې د کتابونو او نور ښوونیزو توکو کمال ته د پاملرنه وشي.
د معرب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ د لیسو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي. هغه که د کتابونو په برخه کې ده او هغه که د استادانو په برخه کې ده، نو دوی باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. لکه څرنګه چې یو زده کوونکی دی ډیر دی لایک وي او ډیر دی تکړه وي، او کچېرې دی کتاب نه ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل درسونه په منظم ډول په مخ بوزي.
په تیر ښوونیز کال کې یو مهمه ستونزه د تشکیل د کموالي له امله د ښوونکو کمښت و. د الفتح لیسې ښوونکي شفیع الله حلیم ویل په حکومتي ښوونځیو کې لومړی د کتابونو کمښت موجود دی او دویم په کافي اندازه مسلکي ښوونکي نه لري.
لومړی ستونزه دا ده چې د کتابونو نشتون دی. په اکثریت دولتي لیسو کې چې مونږ زده کوونکي د دغې ستونزې سره مخامخ دي. دویم د مسلکي ښوونکو نشتون دی او همدارنګه لکه تیر کال هم تاسو ولیدل ډیری لیسې د ښوونکو د نشتون له وجې وترل شي. سږ کال مونږ د اسلامي امارت له حکومت نه هیله دا ده چې یا هم تشکیل راکړي او یا هم کار د دې ښوونکو ته
قرارداد ورکړي ترڅو د زکاونکو وخت نه وي ضایع شوی.
کسان د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د مارچ په درویشتمه به د ټولو هلکانو او نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي، خو باختر دولتي اژانس د چهارشنبه په ورځ خبرتیا خپره کړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو درسي بهیر تر امر ثانی پورې ځنډیدلی دی. په دې اړه د خوست د پوهنې رئیس مولوي سید وسیم حقانی وویل،
خالي دومره یو چې مونږ د وزارت هغه هدایت ته منتظر یو او ان شاء الله دا شروع کیږي. زه ټول خویاند ته ورونو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله تاسو دا تعلیمونه به نیمګړی نه پاتې کیږي چې د دې دینه بیا زیات خکېږي ان شاء الله.
د خوست پوهنې چارواکو نه ویل چې سکال به څومره هلکان او نجونې ښوونځي کې شامل شي. یاد دی وی په خوست کې ټول 318 حکومتي ښوونځي او 115 خصوصي ښوونځي دي، چې د دې جمله 3 اتیا نجونو ښوونځي دي. د حکومتي ښوونځیو د زده کوونکو ټول شمیر 2,80,000 دی چې 90,000 تنه یې نجونې دي.
ملته په افغانستان کې پاتې کېږو. ننګرهار ته ورسو. په دغه ولایت کې د مثبت بدلون په نوم یوې مدني ټولنې پر 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دا مرسته یې په لندن کې د میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړې ده. مرسته اخیستونکي خوشحاله ول چې د خوراکي توکو مرسته ورسره وشوه، خو له نورو کورنیو نړیوالو خیریه بنسټونو د دوامداره مرستو غوښتنه هم کوله. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که یو نور ته په افغانستان کې د خوراک نړیوال سازمان د بشري مرستو په لړ کې خلکو ته خوراکي توکي رسوي، نو بل نور ته په کور دننه یو شمیر خیریه ټولنې هم را مخته شوي، له خلکو نقدي مرستې را جلبوي او بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. د مارچ په 13 نیټه د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې په 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون وایي چې هغه بې وزلو کورنیو ته مرستې ورکوي چې بې سرپرسته کونډي، یتیمان او معلولین دي.
دا په لندن کې میشتو افغانانو دا مرسته را لېږلې وه. مجموع کې د 10 ولایتونو لپاره او د ننګرهار څخه هم پکې 600 کسان وه. دې کې وریجې دي، غوړي دي، بوره ده، چای دی، مالګه ده، لوبیا دي او اوړه دي. تقریبا 15,000 افغانۍ شاوخوا یو پکیج مصرف شو.
مرسته اخیستونکي خوشاله ول چې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې وي، خو له کورنیو او نړیوالو خیریه ادارو غواړي چې په دوامداره توګه ورسره مرستې وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل،
زما نوم محمد زمان، د لغمان اوسیدونکی یو تن کراچی وانیم. دغه څوک چې زموږ سره دغه لاسنیوی کړی خدای د ورسره ښه وکړي. تصادونه ضعیف ده، کارونه نشته، هر فامیل 10-12 بچی لري. افغانستان خلک وضعیت بېخ اندازه خراب ده، ډېر ناهیله او ناامیده دي خلک، باید چې ورسره مدام کومک وشي.
زه دلاور خان شیرزاد، ډېر تنې خوشحاله الله دې نور هم ورکړي چې د معلول او د خوارو غریب سره کومک وکړي، نه چې واسطو والا سره. او دغه سر ډبلیو پی د نورو خوراکي مواد موسسي چې دي نړیوالې دي، نمونږ د هیله ده چې هر سړي ته خصوصا مایب ته ډیره توجه وکړي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې د دوی رضاکار له 13 کلونو راهیسې پر ټولنیزو او خیریه کارونو سربیره په تعلیمي برخه کې کار کوي، چې په ننګرهار کې د 240 تعلیمي ادارو سره هوکړه لیکونه لري چې له مخې 3,815 کسان په خصوصي پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو، نیمه لوړو زده کړو او شخصي ښوونځیو ته ورپېژندلي چې په نیمایي پیس خپلې زده کړې کوي.
له جلال آباد د مشال رادیو خبریالو چې راپور درته وړاندې کوو. اوریدونکو، د دې خبرونې ریپورټونه هم تمره و، نور ریپورټونه نه لرو، خو په دلوتلو کې یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه تاسو ته شاهین بنیر وړاندې کوي.
سلام شه ده وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتېدو وروسته حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د ښار پر لور خپل لاریون ځنډولی و، چې اوس به دغه لاریون په 26 مارچ ترسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نن قافله د مارچ په 23 له کراچۍ څخه روانه شوې ده، او وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 26 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لویې جلسې اعلان کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان وایي د چین د بارنو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی او د بشری مرستو، اقتصادي ستونزو، په افغانستان کې د پانګونې د سرنګوالي ترڅنګ ورسره په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دتخیل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا جوړ شوي سرتیري د بنو پوځي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبانو د اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې بعد د مارچ په 23مه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې دغه ښوونځیو تړل بیا وغځول. په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخیستو په اړه نن د یوې غونډې تابعه کړې ده.
دا شاهین بنیره چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال لړیو نه ساته خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر د خبرونو ویان، شاهین بنیره تخنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. تاسو سره به سبا سهار په 9 بجو بیا مخامخ کیږو. که په همدې سپو پاتې شوی د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونه به واورئ. خپل مخامخ ولرئ.